السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو په یوه بلې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په پیل کې لنډ خبرونه. نن په کابل کې طالب چارواکو په بلنه د عالمانو او قومي مشرانو یو لوی غونډه رابلل شوې چې د دوی په وینا د ملي یووالي پر مسلو به خبرې وکړي. په دې غونډه کې چې لا هم دقیقه اجنډا او هدف معلوم نه دی، ښځې برخه نه لري. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې. په پام کې ده چې نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د حکومت او د امریکا د متحدو ایالاتونو چارواکي سره وګوري او په افغانستان کې له وروستۍ مرګونې زلزلې وروسته به د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ د یوې برخې د ازادولو پر مسلې بحث وکړي. واشنګټن غواړي داسې یو میکانیزم رامنځته شي چې پر اساس یې ازادېدونکي پیسې د افغانستان خلکو ته ورسیږي. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې سپینې ماڼۍ ویلي چې پر دې مسلې ډېر ژر غور کوي، خو د افغانستان د مرکزي بانک مدیر هیئت ویلي چې نهایي موافقه تر رسیدل به یو څه وخت ونیسي. پرون د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی دوحې ته د امریکایي چارواکو سره د خبرو لپاره لاړ. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویلي چې په دې خبرو کې به د افغانستان پلاوی د امریکا د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي ټام ویست او د غراز د امریکا د خزانې وزارت له لوړپوړو چارواکو سره وګوري. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پرون په هیواد کې دننه په هر ډول سوداګری معامله کې له بهرنیو آثارو کار اخیستل منع اعلان کړل. دی وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د کابینې د پریکړې پر اساس د کور، مځکه او موټر په شمول هر ډول تجارتي معامله په بهرنیو پیسو منوي. د وزارت همداراز ویلي د کابینې د پریکړې د عملي کولو لپاره د پولیسو قوماندانۍ ته امر کړی چې په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنري وایي تر اوسه پورې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې زلزله ځپلو سیمو ته د بشري مرستو درې کاروانونه لیږلي دي. د دې کمشنري له خبر پاڼې سره سم دا مرستې د څه باندې 2000 تنو لپاره کفایت کوي. ملګرو ملتونو ویلي چې زلزلې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې څه باندې 200 تنه اغیزمن کړي دي. د ایران حکومت له طالب پولیس سره په نښته کې د خپلې وسرتیری په وژل کېدو خبرګون وخوت. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویندوی د چهارشنبې په ورځ وویل چې له افغان واکمنانو غواړي چې د ایران د سیستان او بلوچستان او د افغانستان د نیمروز ولایتونو ترمنځ ملک په پوله کې د شخړې په نتیجه کې د ایراني پولیس د وژلو عاملانو ته سزا ورکړي او داسې اقدامات وکړي چې دا ډول پېښې بیا تکرار نشي. راپورونه وایي د سیشن بی پرز د طالبانو او ایرانی پولیساتو ترمنځ هغه مهال شخړه وشوه چې د ځینو راپورونو پر اساس ایرانی پولیساتو پر دو افغان ماشومانو ډزې وکړې او مرګ ژوبلې واړوله. ایران د خپل وژل شوي پولیساتو نوم محمد سیاد ښودلی دی. د اوکراین دفاع وزارت اعلان وکړ چې له روسیې سره 144 خسیران تبادله کړي چې د هغو په منځ کې د ماری پول د آزوف سټایل فابریکې دفاع کوونکي هم شامل دي. دا پر اوکراین د روسیې د یرغل له پایله تر اوسه پورې د بندیانو تر ټولو لویه تبادله ده. ازادي راډیو اوري او وړاندې په خبرونه کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د دینی عالمانو او قومي مخورو په لوی غونډه کې به چې نن په کابل کې جوړیږي د افغانستان پر مهمو مسایلو خبري وشي، خو خلک بیا د غونډې له ګډونوالو مشخصې غوښتنې لري.
موږ غوښتنه دا ده چې د نجونو ښوونځي د ملي بیرغ مسله واضح
کا، بالخصوص د ښځو د نجونو د مکتبو په اړه خبرې کیږي، نو دا به ډېر ښه خبره وي. دا مشکل زر تر زره حل شي.
دغه غونډه په اړه مو دی خزینه فعال نظر هم اخیسته.
په دې کې نور اقشار هم په نظر کې نه د نیولې او د خزو لوند نه خو بالکل مخنیوي کړی چې دا واقعا د انتقاد وړ او د اندېښنې وړ خبره ده.
د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر د افغانستان اوسنی وضعیت اندېښنه وښوده.
The situation is very difficult but I think
وضعیت خورا ستونزمن دی، خو زه فکر کوم چې هغه ستري بشرپالې پانګونې چې په وروستیو څو میاشتو کې شوې د اوس وخت لپاره بحران محدود کړی دی.
او په یو راپور کې به د نورستان د مدني او بود چینو یا د تودو چینو په اړه واوري چې یو وخت ډیر خلک د هډوکو او روماتیزم د ناروغي د علاج لپاره ورتلل او پکې لامبلې.
اول چې نن او وینم ته به فکر کوي جوش او بوته نن او تم ټول دا سچې واخه ده دا به ټول ټول کېدلې او داسې نه ده.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري خپل تخنیکی همکار شفیق یار په مرسته وړاندې کوم. راځو لومړی موضوع ته. کابل بنن د وی لوی غونډیا جرګي ان کوربوي د طالبانو د حکومت د چارواکو په بلنه د عالمانو او قومي مخورو دغه لوی غونډه به د کابل د پلی تخنیک پوهنتون د لوی خیمې په جرګه کې جوړ شي. د لوی جرګې وبخې په خیمه کې جوړ شي. د دوی په وینا د ملي یووالي پر مسلو به ګډونوال خبرې وکړي. په دې غونډه کې چې لا هم دقیقه اجنډا او هدف معلوم نه دی ښځې برخه نه لري. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنیفي پرون ملي تلویزیون ته وویل په دې غونډه کې د ښځو استازیتوب نارینه کوي ځکه چې د په وینا نارینه هم د ښځو اولادونه دي. که څه هم منتقدانو ویلي چې غونډې ته له هرې ولسوالۍ دوه طالب ملایان او یو داسې مخور بلل شوی چې د طالبانو خواخوږي دي، خو ملا عبدالسلام حنیفي وایي چې د بیلابیلو نظرونو بیل خلک په دې غونډه کې ګډون کوي او دا به په افغانستان کې د ثبات او د ملي یووالي لور ته یو مثبت ګام وي. د طالبانو یو سرچینې فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي چې پر رژیم باندې انتقاد ته به اجازه ورکړل شي او د نجونو د زده کړو په څیر مسایلو به بحث وشي چې د دې ډلې نظریات سره ویشلې دي. د طالبانو منبع چې د فرانس پرس سره خبرې کړې دي ویلي چې دا غونډه به د طالبانو د حکومت د کړنو په هکله د علماو نظر واخلي. د سرچینې پر اساس د غونډې ګډونکوونکو ته به اجازه ورکړي چې د اسلامي امارت نیمګړتیا په ګوته کړي او حتی شکایت وکړي. یو شمېر مدني ټولنو او فعالانو ویلي هغه غونډه به چې ښځې پکې استازیتوب ونه لري مشروعیت ونه لري. دې ته په کتو چې طالبانو د غونډې دقیقه اجنډا نه ده اعلان کړې، د هغې د هدف په اړه راز شکونه څرګندېږي. ځینې ویل د غونډې هدف دا دی چې طالبان خپلې ځینې اختلافي مسلې لکه شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو پر پرانستلو چې لري په دې غونډه کې حل کړي. خو د افغانستان خلک بیا د دې غونډې له ګډونوالو مشخصې غوښتنې لري. د غزنی، پکتیکا او میدان وردګ ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي په کابل کې د جوړېدونکې لوی غونډې له ګډونوالو څخه د بې لوري پر ځای صحیح او د افغانانو په ګټه د پرېکړو غوښتنه کوي. خو دې غونډې ته بلل شوي یو شمېر کسان بیا په دې باور دي چې دوی به په دې غونډه کې د خلکو له غوښتنو سره سمې پرېکړې وکړي. نور حال په دې رپورټ کې
د عالمانو دغه جرګه چې لا هم څرګند نه ده کومې پریکړې به وکړي، خو ډیری افغانان د دغه جرګې له ګډونوالو څخه د بیلوري پر ځای صحیح او د افغانانو په ګټه د پریکړو غوښتنه کوي. دوی وایي دا هغه جرګه ده چې تمه ورڅخه کېدای سي. عبدالباري نعیمي د پکتیکا ولایت اوسیدونکی دی.
د پکتیکاوالو لسونو غوښتنه له ترسره کېدونکې جرګې نه دا ده چې هلته تللي علمای کرام او مشران د ولس رښتینی استازیتوب وکړي او په عین وخت کې د ولس هغه غوښتنې چې لري په رښتینی معنا وړاندې کړي او له حکومت مهیله دا ده چې هغوی ته مثبت ځواب ووایي او د هغوی په رڼا کې یو میکانیزم جوړ کړي او په هغې اساس دولت مخته بوسي.
هارون امینی بیا د غزنی ولایت اوسیدونکی دی. د جرګې له ګډونوالو د طالبانو په حکومت کې د ټولو قشرونو، قومونو، فکرونو او ښځو د ګډون د پریکړې پر ټینګار غوښتنه کوي. د له قومونو، قشرونو، فکرونو او ښځو څخه پرته د حکومت جوړښت نیمګړی او بې ګټې بولي.
که چیرې په یو حکومت کې ټولو قشرونو خلک وي، د هر قوم نه وي، دا حکومت همیشه پایداره وي. او که چیرې د یو قوم څخه وي، دا بل قوم تقابل ور نه ده او دا پایداره نشي پاتې کېدلی.
د میدان وردګو ولایت اوسیدونکی نسیم سباب وایي د جرګې پریکړې د ملي او تعلیمي وي. نوموړی د جرګې له ګډونوالو د پخواني افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ترڅنګ د ډیری چارواکو بیرته هیواد ته پراغوښتلو او د هغوی له تجربو څخه د ګټې اخیستلو د پریکړې غوښتنه کوي.
موږ غوښتنه دا ده چې د نجونو ښوونځي او همدغسې د ملي بیرغ مسله واضح کا، د هغې لپاره باید کار وشي او ټوله کې پخوانی ولسمشر راوغوښتل شي او دغې د مشورونه د هغې د تجربو نه ګټه واخیستل شي.
دا میدان وردګو ولایت یو بل ځوان همایون بهادوري بیا د داسې جرګې د ترسره کېدو غوښتنه کوي چې د افغانستان تاریخي، فرهنګي او افغاني ارزښت راټیټ نکړي او هغه پریکړه وکړي چې دولت په خیر وي.
دغه د پاره باید پریکړه وشي لکه د تیر نظام خلک دي، د جمهوریت نظام دغه پاره باید داسې پریکړه وشي چې له دې وروسته باید نه وځورول شي. که رښتیا هغه کادرونه وي هغې ته باید ځای ورکړل شي په دې نظام کې تر څو د ولس په ګټه کار ترې واخیستل شي. همدارنګه د نورو ارزښتونو په اړه هم باید هغه ښکاره پرېکړې وشي، لکه هغه ملي بیرغ دی، درې رنګه بیرغ و.
ښځې چې په اوسني افغانستان کې تر بل هر چا زیاتې له خپلو حقونو څخه بې برخې سوي، نو هغه هم د دغه جرګې له ګډونوالو څخه ښځو ته د حقونو د ورکولو او ژغ پورته کولو د پریکړې غوښتنه کوي. سمیرا صدیقې په غزنی کې یوه فعاله میرمن ده. د دې غوښتنه ده چې د نجونو په تعلیم او د ښځو په کار د ټینګار وسي.
کله چې مشران کینی او لوی جرګه جوړیږي او هغلته تصمیمونه نیودل کیږي، بالخصوص د ښځو د نجونو د مکتبو په اړه خبرې کیږي، نو دا به ډیره ښه خبره وي. دا مشکل زر تر زره حل سي او جنکۍ لاړ سي خپل مکتب ته، بیرته خپل درسونو ته ادامه ورکړي.
خو جرګې ته بلل سوي کسان بیا په دې باور دي چې دوی به په دغه جرګه کې د خلکو له غوښتنو سره سمې پریکړې وکړي. رحیم الله د غزنی لاندړو ولسوالۍ څخه دغه جرګې ته بلل سوی دی. نوموړی وایي موږ تر تللو وړاندې په خپله ولسوالۍ کې له خلکو سره لیدلې، د هغې غوښتنې مو اورېدلې او بیا به دغه غوښتنې په جرګه کې وړاندې او څېړل کیږي. دغه جرګه د افغانستان له لویو او دودیزو جرګو څخه ګڼل کیږي، خو ډیری کسان په دې باور دي چې د افغانستان په تاریخ کې وخت په وخت حکومتونو او پاچاهانو د خپلو حکومتونو او نظامونو د بقا او ګټې په خاطر غټې غونډې او جرګې رابللې دي.
په کابل کې د طالب چارواکو په بلنه د دیني عالمانو یوه لویه غونډه رابلل شوې چې د دوی په وینا د ملي یووالي پر مسلو به خبرې وکړي. په دې غونډه کې چې د لویې جرګې په خیمه کې دایریږي او بې له دې چې کومه ښځه پکې برخه ولري، شاوخوا 3000 ملایان او دغه راز طالب پلوي قومي مشران پکې ګډون کوي. د ولسي جرګې پخوانی استازی او د ښځو د حقونو فعال شینکی کړوخي له دې جرګې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د طالبانو د حکومت مشر ویان زبی الله مجاهد وایي چې دا غونډه د علماو په غوښتنه باندې دا جوړه شوې ده او د خپل له مشرتابه نه غوښتي دي چې باید دوی غونډه وکړي، او موږ په اجدا موږ ته معلومه نه ده او موږ باندې ورته دکتې کوي هم نه ده. دوی خپل تصمیم ده چې دا غونډه رابلل سي دوی څه غواړي او موږ دوی مشورو ته غوږ نیسو. ډېره جالبه ده چې که علماو غوښتنه کړې خو حتماً علما به له کوم موضوعاتو نه یا له کوم اړخه به ډېر نګرانه وي، اندېښنه به لري، غواړي چې په دې باندې بحث وکړي او بدون د اجنډا نه دوی څنګه کولای شي چې غونډه جوړه کړي. دا یوه موضوع دوم داسې بین قومي مشران یا مخور کسان ولدې ته راغوښتل شوي دي. آیا په افغانستان کې صرف قومي مشران د دې حق لري چې په دې غونډه کې ګډون وکړي چې په دې کې نور اقشار هم په نظر کې نه دي نیولي او د ښځو له ونډې نه خو بالکل مخنیوی کړی یا دوی ډډه کړې ده چې دا واقعا د انتقاد وړ او د اندېښنې وړ خبره ده.
تاسو څه فکر کوئ چې په دې غونډه کې باید په کومو موضوعاتو خبرې وشي؟
د فکر کوم چې نو د دمر لوی غونډه را غوښتل خو دا ډیره مهمه فرصت و چې دوی باید هغه ټول ستونزې سي اوس ولس سره لاس پر ګریوان د لکه د نجونو مکاتب تړل شوي دي، خزل کار نه منې شوي دي، امر بالمعروف وزارت داسې فرامین جوړوي چې واقعا د خلکو په ژوند کې روزمره ژوند کې ستونزې ایجادوي نه داسې سهولتونه. زه فکر کوم چې باید هغه ټول خو سره یو یا لغه سخت دریزی نه مخنیول شوي وای او په دې باندې بحث شوه وای زکه چې ولس ناراضه ده، ژوند په سمنه چلیږي او دنیا هم له فیلی وضعیت څخه نگرانه ده. د لوی غونډې څخه باید پوره ګټه اخیستل شوی. د افغانستان کې مختلف اقشار، نر او ښځې، روشن فکران، رون آنده مشران، مدني فعالان، متخصصی، مختلف کسان ټول شوی په یوه ټغر باندې په مهمو پریکړو باندې باید بحث کړی وای تر څو پورې افغانستان دغه اوسني حالت څخه ژغورل شوی وای.
ګر نه کوي چې طالبان به په دې غونډه کې د ښځو ستونزو ته هم توجه وکړي، لکه د ښوونځیو د بندیدو مسالې ته.
د ښځو نشتون یو لوی نقصه ده. زه فکر کوم چې نن 50% د افغانستان نفوس چې میرمن دي له ستونزو سره مخامخ دي. میرمن چې د کور مشرتابه په غاړه ده نن نشي کولی چې خپل بچو ته نفقه پیدا کړي، لکه کار ورڅخه اخیستل شوی دی، په تګ راتګ باندې بندیزونه لګول شوي دي، حتی د حجاب په نوم باندې نقاب ورباندې تحمیل شوی دی. زه فکر کوم چې د افغاني ټولنه کې د ښځو حذف ول دا یو لوی نقصه ده. دا نشری توجه لري نه انساني او نه افغاني، او هیڅ نارینه یا هیڅ د علما او شورا د دې حق نه لري چې د ښځو په سرنوشت باندې د رقم لوبې وکړي یا دوی لپاره خودسرانه تصمیم ونیسي. اسلام پوره حق ورکړی ښځو ته، او دا حق دوی په هر نوم سي دوی توجه کوي. حسفوي زه فکر کوم د دوی خپل تنگ نظری او سخت دریزی نشي کولای سي د شریعي او اسلامي توجه ورکړي.
د ولسی جرګې پخوانی غړی او د ښځو د حقونو فعال شینکی کړو خیل و چې په ان کابل کې د دینی عالمانو او قومي مشرانو د نننۍ غونډې په اړه خپل نظر سره شریکو. د غرض وړاندې په خبرونه کې به ستاسو پیغامونه هم په دې اړه درته خبرو کړو.
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر د افغانستان اوسنۍ وضعیت خورا ستونزمن بولی او د دې هیواد په زلزله ځپلو سیمو کې د ناروغیو د خپرېدو په وړاندې خبرداري ورکوي. د فلیپو ګراندې په باور وروستۍ زلزلې د افغانستان د خلکو کړاوونه لا زیات کړي دي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فیلیپو ګراندی د افغانستان اوسنۍ وضعیت ستونزمن وباله. شغلی ګراندی له آزادی اروپا آزادی رادیو سره په دې اړه په مرکه کې وویل:
The situation is very difficult, but I think that the
وضعیت خورا ستونزمن دی، خو زه فکر کوم چې هغې سترې بشرپالې پانګونې چې په وروستیو څو میاشتو کې شوې د اوس وخت لپاره بحران محدود کړی دی. ستونزه دا ده چې طالبان باید خپلې پالیسۍ په تیره بیا د ښځو او اقلیتونو په اړه بدلې کړي، خو مهمه دا ده چې له طالبانو سره دیالوګ ته دوام ورکړي او له دې لاس مه اخلي. کنی هلته به یو ستر بشري بحران اروپا ته د کډوالو سیل مات کړي، په دې کې شک نشته.
اډیشنل مایګریشن ټوورډز یورپ، دیر از نو داوټ اباوت دټ.
دا به د سل کې د چی د مرستندوی مؤسسو په وینا وروستۍ زلزله به په ځنګړي ډول په پکتیکا او خوست کې اوسنۍ بحران لا پراخ کړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف د چهارشنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه وکړل چې په زلزله ځپل یو سیمو کې سلګونه تنه په سخت نس ناست یخته شوي او ماشومان تر ټولو زیات له دې خطر سره مخامخ دي. د درملو کموالی، د تشناب او اوبو نشتوالی د ساري ناروغیو خبرېدو ته لارې اوره کړې ده. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې یا اوچا ویلي و چې په زلزله ځپل یو سیمو کې د اوبا یا کولرا د خبرېدو بیرسته. کولرا یو میکروبي ناروغي ده چې د اوبو او غذایی موادو لاري له یو انسان څخه بل ته خبرېږي چې تر ډیره ماشومان اغیزمنوي. کولرا ناروغي په امریکا، اروپا او استرالیا کې تقریبا په بشپړ توګه لمنځه وړل سوي، خو د آسیا په جنوب ختیځو هیوادونو، افریقا او لاتین امریکا کې لا هم شته.
جرمنی وای 2000 نور افغانان هم منی دي. جرمنی حکومت د تیر کال د اگست 15 وروسته پریکړه وکړه چې تر 30,000 ډیر افغان کډوالو منی، خو د هیواد کین اړخي ګون پر حکومت نیوکه کړي چې د افغانانو د استلو بهیر ورو کړی دی. تفصیل لیس مڅروانه.
د جرمنی حکومت وای لا هم 2000 افغانان جرمنی ته د لیږدو انتظار باسي. دا د هغو افغانانو چې د تیر کال په اگست کې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته جرمنی ته پناه وړي په درو کې نشته یو برخه ده. د ای پی ډی خبري اژانس تر راپور له مخې د جرمنی حکومت د افغانانو د لیږدولو په باب د کین ارخي ګوند پښتنې په جواب کې ویلي چې د روان جون تر لسمی پوري 1,340 افغانان لا هم په افغانستان یا گاونډیو هیوادونو کې منتظر دي چې جرمنی ته ولیږدول شي. د جرمنی حکومت وای چې د تیر کال له اگست څخه تر اوسه پورې خپل هیواد ته د 30,230 افغانانو له لیږدولو سره موافقه کړې ده. په دې ډله کې هغه کسان شامل دي چې ژوند یې په افغانستان کې له خطر سره مخامخ وو او بیا یې د کورنۍ نږدې غړي په جرمنی کې میشتو. خو اکثریت هغه افغانان دي چې د کورنۍ یو غړی وي په پخوانی حکومت یا د جرمنی په مؤسسو کې کار کړی دی. د راپور لمخې تر اوسه پورې جرمنی ته 1,309 افغانان لیږدول شوي دي. د هغوی په منځ کې 3,600 هغه افغانان دي چې د جرمنی له پوځ یا د جرمنی له مؤسسو سره کار کړی دی. د دې ډول افغانانو شمیر د هغو د کورنیو له غړیو سره 14,800 تنو ته رسیږي. 1,300 نور مدني فعالان د رسنیو کارکونکي کلتوري او اکاډمیک شخصیتونه دي چې باور کې د ژوند په ځانګړي ډول له خطر سره مخامخ دي. د جرمني حکومت وایي چې د دغو کسانو د کورنۍ ټول غړي هم جرمني ته بیولې دي. په همدې حال کې کرن ارخي ګون انتقاد کړی چې د افغانانو د استلو پروسه تر پخوا پڅه شوې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
وړاندې په یو راپور کې باندې نورستان د مدني او بود ته دوچنو پاړه واره چې وخت ډیر خلک د هډوکو او روماتیزم د ناروغي د علاج لپاره ورتلل او پکې لامبلي خو تر دې مخکې که هم طالبانو اجازه نه ورکړي چې شپږم ټولګي پورته نجونی خونځي او تلاړي شي. خو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې په شخصي هڅو د یو شمیر نجونو لپاره د زده کړو زمينه برابره شوې ده. یو همدا سیاسته د جلال آباد خار پښپګم نه هکې د جهان زیب زلان لخوا شوې هغه ځوان چې په خپل شخصي لګښت لکټر لګه 50 جنو ته د دینی او عصري علوم د زده کړو زمينه برابر کړې ده. خغالي زلان وایي هدف دا دی چې په ټولنه کې د بې سوادۍ کچه راټیټ شي.
د هلکانو لپاره نارینه استاد لرو او د جنو لپاره خزینه استادان لرو.
د هغه ځوان غږ د چې په خپل شخصي منډو ترړوي د لزګون انجن او هلکانو لپاره د زده کړو زمينه برابر کړې ده. د جهانزیب زلان وړیا خونیز مرکز د جلال آباد په شپږمه ناحیه کې فعال دی او لو ترنو لسکلن انجن او هلکان پکې دینی او عصري علوم زده کوي. په دې خونیز مرکز کې سهار او ماسپخین په بیا لابل وختونو کې زده کوونکي راټولي کی او خون کی په جلا جلا برخو کې ورته تدریس کوي. جهانزیب زلاند وای ننجونو لپاره خزینه خوونکې تدریس کوي او هڅه یې دا ده چې د زده کوونکې ډیر څه زده کړي.
هدف مو یوازې دغه د هغه کورنۍ یا هغه ماشومان چې له غربت د وجي خپل تعلیم ته شاکړي دا او د وس د نه لرلو په مقابل کې دوی نشي کولای چې خپل تعلیم وکړي. مو غواړو چې دغه ماشومان نو ته باید تعلیم زمينه مساعده کو.
دی وړیا خونیز مرکز ته غنجونی هم راځي چې طالبانو پرې د خونځو دروازې تړلې دي. جهانزیب زلان وای غواړي په افتخاري ډول د لا زیاتو ماشومان لپاره امکانات برابر کړي. خو په دې برخه کې د مرستندوی بنسټونو لاسنیوي ته اړتیا لري. څو د یادو زده کوونکو لپاره د تدریسي موادو په برخه کې ورسره مرسته وکړي. لدې وړاندې د افغانستان په یوشمیر نور ولایتونو کې هم په شخصي هڅو د زده کوونکو لپاره د علم دروازې پرانستل شوې. د هڅې ورسته تر دې لا زیاتی کې چې طالبانو لښپګم ټولګي پورته د نجونو خوانځي وتړل او لسو میاشتو تیر دورستي لا هم د پرانستو پاړه کومه پریکړه نه ده کړې. لښپګم ټولګي پورته د نجونو د خوانځي وتړل طالبان په پراخه کچه تر پښتنې لاندې راوستي او دا کاری د علم زت پلان بلل شوی. خو طالبانو دا د خپل مشر پریکړه بللې وای په دې اړه یو تګلارې جوړیږي. هغه تګلارې چې د لسو میاشتو تیر دورست هم جوړه شوې نه ده. لوی نیوه کړه چې طالبان د خپل ګټو د خوندې کولو لپاره په یو یا هم دوه ورځو کې پریکړه کوي. خو د افغانانو دراتونکو په اړه یې برخلیک ټاکونکو موضوع په لوی لاس ځانډول ده. د بیل کې پتوګه طالبانو د پنځنبه په ورځ د دنیا عالمانو لوی غونډه راوبللې څو د افغانستان په اړه یو شمیر مهمې پریکړې وکړي. هغه غونډه چې لوړان دی د جوړښت په اړه ویل کېږي چې طالبانو خپل پلویان ورغوښتي څو د دوی د کورنۍ مشروعیت سره مرسته وکړي. خو د خونځو په اړه پریکړه لا هم داسې پاتې ده.
ازادي رادیو اوري د نورستان مدني اوبو تودې چینې یو وخت ډېری مشهور وي او د افغانستان له مختلفو سیمو خلک د هډوکو او روماتیزم د ناروغي د علاج لپاره ورتلل. خو ویل کېږي چې په دې وروستیو کې د مدني اوبو تودو چینو ته د خلکو ورتګ کم شوی دی او همداسې چینه هم د برګ مټال توده چینه یا ګرمې چشمه ده چې د مرکز له شاوخوا او 1 کیلومتر شمال لور ته د نورستان شمال لور ته د بدخشان پولې ته څیرمه غرونو په منځ کې پرته ده.
د نورستان تودی چینی یا گرم چشمی سوړ برخلیک د نورستان برګی مټال کې تودی چینی یا گرم چشمی ته پوخا ډیر سیلانیان ورتل خو په تیرو څلور لسیزو کې د امنیت نشتون لامل د چینی ته د خلکو ورتګ کم شوه دی. یا د چینه د برګی مټال ولسوالۍ مرکز څخه شمال لور ته شاوخوا 2 کیلومتره لري د دنګو غرونو په منځ او د خړ په یواړخ کې د واورینو او یخو بهیدونکو بو څخه یوازې 15 متره بر راخوټ کیږي. یو ځمکه، یو هوا او یو غر خو 15 متره پاس جوش او لاندې یخی اوبه بهیږي. ساینس پوهان وایي تودی چینی هغه ځایونو کې پیدا کیږي چې چیرته اور غورځونکي یا تشپشانونه شتون ولري او یا هم د لارې په اوږدو کې اوبه داسې منرالونو سره لګیږي چې د حرارت سبب کیږي. ځایي اوسیدونکي په دې باور دي چې په دې چینه کې لمبل د روغتیا لپاره ګټور دي. له یادې چینی یوازې د اوړي په څلور میاشتو کې اوبه بهیږي. د برګ مټال قومي مشر حاجي غلام ملا نورستانی خپل یادې چینی ته ورغلی او ډنډ کې کوش شوه خو په خبره چې اوبه ډېرې ګرمې وي او له څو ثانیو زیاتې پکې د پاتې کېدو توان نه درلود.
اول چې نه وځینو ته به فکر کوي جوش اوبو ته نه وتم ټول دا څه چې وخت دی دا به ټول ټو کېدلې خو داسې نه ده. زه خپل نه نوتیم تقریبا زنګانه نه یو لیش پورته همدغه ځای پورې اوبه رسېدلې وو. ما طاقت ونه کړ بېرته زه راووتم.
غلام الله خان زیاتوي چې چینی سره تجربه لرونکي سړي او ښځې شتون لري چې ورتلونکو ناروغانو یا لمبا کوونکو ته ډنډ ته د کوزیدو او نورې لارې چارې ښیي. هغه راته وویل څوک چې په ډنډ کې لټاکلي وخت تیرولو وروسته له اوبو بهر شي نو د لارښود لخوا په توده کمپل کې نغړل کیږي.
دنه چې راوستو په دې باندې یو غټ کمپل چې سرم پټي دا ټول ځانم پټي داسې یو رقم دا رخ راوځي د دې بدن نه فقط وایي چې دا ټول اوبه جذب شوی او بیرته راووت. دویم ځل دپاره بیا نه باسي، دریم ځل دپاره بیا داسې نه باسي، راوباسي هلته یو ځای جوړ شوی دی. دا به پریس کې ګرم کالي به اغوندي 15 ورځو پورې په اسونو باندې وړي په لرګیو تړي وړي هلته 4-5 نفر څو ورځې وروسته چې پوښتنه وکړي خلک وایي جوړ شوی.
د ځایي اوسیدونکو په وینا چینې ته پر غځېدلې لاره او شاوخوا سیمو کې د ډېر یخنۍ له امله د نښترو او نورې ونې نه کیږي خو پراخو شنو چمنونو او په چمنونو کې موسمي ګلانو زړه راښکونکي منظرې جوړې کړي دي. دوی له حکومت غواړي چې تودې چینې ته د سړک جوړولو ترڅنګ دي هلته سیلانیانو لپاره د وخت تیرولو اسانتیاوې برابرې کړي. د نورستان چارواکي هم وایي چې په ولایت کې د تودې چینې په څیر ډېر ښکلي او نادر ځایونه شتون لري چې ورته د سړکونو جوړولو او هلته د بیلابیلو سهولتونو رامنځته کولو هڅې کوي. په یاد ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس مولوي سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
گرم چشمه چې روماتیزم یا د هډوکو درد، قیصر و غیره مرزونو والا دل تراتل او لمبل څو وخت پریز نورسته به مکمل قدرتي شفایب کېدل. د ورستیو جنگونو د دغه ساحي تاریخي قدامت ته لوی زیان رسولی. مون کوشش کوو چې دغه تاریخي سیمو د خوندیتوب او بیرته د سیلانیانو او تداوی لپاره راتلونکو کسانو ته سهولیات برابر کړو.
د نورستان په ګڼو سیمو کې د خپلو شنو او زړه راښکونکو شنو بخملینو چمنونو رڼو سیندونو او ابشارونو ترڅنګ د منډول او څوڅوم حوزونو په څیر نور زیات ځایونه او منظرې شته چې لیدلې اړین دي. همدې ښکلاګانو ته په کتو پخواني ولسمشر محمد اشرف غنی نورستان ملي پارک اعلان کړ خو تر اوسه پکې سیلانیانو لپاره د سړکونو په ګډون هیڅ ډول اسانتیاوې نه دي برابرې شوې.
او اوس بس تاسو څو پیغامونه واورو چې په کابل کې د عالمانو د غونډې په اړه مو څرګند کړي دي.
په کابل کې تش په نامه د علماو غونډه جوړیږي ترڅو په غونډه کې د افغانستان برخلیک معلوم شي. زما پاند په هغه سیمه کې چې زه موجود یم د هغه ولایتونو څخه هیڅ یو مخور کس، هغه کس چې قومي متنفذ مخور شخصیتونه وي، مدني فعالان، د خلکو استازي په دغه غونډه کې شتون نه لري. حتی خلک پرې آگاهي هم نه لري چې څوک د غونډې ته ورغلي دي یا ورځي.
په دغه شهر مې کابل نه زه دا ویل شم چې په دې لوی جرګه کې ټول نارینګان او مولا صاحبان دي، ټول د طالبانو پلویان آلته دي او ښځه هیڅ حضور نه لري. متاسفانه کومې بیا د بی عدالتي شاهدان یو چې ښځه حضور نه لري. د ما په نظر طالبان په دې حق لا ښځه نه پرېږدي په دې لوی جرګه کې چې ښځه حقایق بیانوي او د خپل حق دفاع کوي.
السلام علیکم ز اظهار الحق حقیر د کونړ ولایت اوسیدونکو ایم زما مشوره طالبانو ته چې اشرف غنی بابا او سره ټول نظامی پرسنل له وطن تر وغواړي
نو ان شاء الله مو خو افغانان بډې رہے او پډی امید باندې یو دا بډیر خیر مونږ افغانانو تر استرای شي په دې باندې مونږ ملت او دولت په واټن باندې کې ختم شي او بعضی د ملت چې کومې خبرې دي هغه وختنی دي هغه به منل شي نو نور به هم افغانستان په ترقی باندې ځي او ان شاء الله دا به مونږ افغانانو ته ډیره خلاص سره وړنه وي او دعا به دا کوو چې الله پاک دې دغه جرګه د ټول ملت لپاره د خیر او د برکت سبب وګرځي
السلام علیکم در آزادی ریڈیو ویدن کا کارکرم سلام نوائم زدہ وائم سے کابل کی کم غن در دنیا رمان خواست خواست جوڑی زیا دار تن سندی پورز دا ادری ورزی پر دوام اکنے دا اس چاہت پر گٹن دا وائز تالیبان گٹن دی چاہتا ہے گٹن رسی ضرور جان زما خدا نظر
دا وده ازادي رادیو یو شمیر اوریدونکو نظرونه د خبرونه دوهمه نیمه ته ورسیدو په افغانستان کې سهارت نیمه بجې شوې په دې برخه کې د ازادي رادیو دوه ونې خبرونه مهیروي د خزل لپاره او د غرض اساسي بشري حقوقو خو یو ځل بیا پام وکړي مهم خبرونه ته نن په کابل کې د طالب چارواکو په بلنه د عالمانو او قومي مشرانو یو لوی غونډه رابلل شوې چې دوی په وینا د ملي یووالي پر مسلو به خبرې وکړي. په دې غونډه کې چې لا یې هم د ښه اجنډا او هدف معلوم نه دی خځې برخه نه لري. دا غونډه چې د کابل پولیټکنیک پوهنتون د لوی جرګې په خیمه کې جوړیږي شاوخوا 3000 تنه پکې ګډون کوي او د طالبانو د چارواکو په وینا 3 ورځې به دوام وکړي. په پام کې چې نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د حکومت او امریکا د متحدو ایالاتونو چارواکي سره وګوري او په افغانستان کې له وروستۍ مرګونې زلزلې وروسته به د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ د یوې برخې د آزادولو پر مسلې بحث وکړي. واشنگتن غواړي داسې یو میکانیزم رامنځته شي چې پر اساس آزادیدونکي پیسې د افغانستان خلکو ته ورسیږي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې سپینې ماڼۍ ویلي چې پر دې مسلې ډېر ژر غور کوي، خو د افغانستان د مرکزي بانک د مدیر هیئت یو غړي ویلي چې نهایي موافقې ته رسیدل به یو څه وخت ونیسي. په دوه کل امریکایي لوري سره د طالبانو د حکومت پلاوی مشري د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په دې خبرو کې به چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست هم ګډون لري، د بشري حقوقو او د نجونو د ښوونځیو د بیرته پرانستل کېدو پر ګډون پر مختلفو موضوعاتو خبري وشي. د بهرنیو چارو وزارت یو بیان وویل چې هیڅ دغه ښکېلتیا باید داسې ونه انګیرل شي چې هغه طالبانو یا حکومت مشروعیت ورکول کېږي، بلکې واقعي وضعیت دې تقاضا کوي چې موږ د امریکا د ګټو د خوندي کولو په خاطر دغه بحثونه له طالبانو سره مخته یوسو. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پرون په هیواد کې دیننه په هر ډول سوداګری معاملات کې بهرنیو آثارو کار اخیستل منع اعلان کړل. د وزارت په یو خبر پانه کې ویل چې د کابینې د پریکړې پر اساس د کور مځکه او موټر په شمول هر ډول تجارتي معاملې په بهرنیو پیسو منع ده. د وزارت همدارز ویل چې د کابینې د دې پریکړې د عملي کولو لپاره د پولیسو قمندانانو ته امر کړی چې په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری وای تر اوسه پورې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې زلزله ځپلو سیمو ته د بشري مرستو درې کاروانونه لیږلې دي. د دې کمشنری له خبر پاڼې سره سم د مرستې د څه باندې 2000 تنو لپاره کفایت کوي. ملګرو ملتونو ویلي چې زلزلې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې څه باندې 2000 تنه اغیزمن کړي دي. د متحده عربی اماراتو د دوبی واکمن شیخ محمد بن راشد ال مکتوم په افغانستان کې زلزله ځپلو ته د بشری مرستو د ژر رسیدو لپاره د الوتنو د اسانتیا امر وکړ. د متحده عربی اماراتو د خلیج ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې د دوبی واکمن دا حکم د روغتیا د نړیوال سازمان او نړیوال ټولنې له غوښتنې وروسته وکړ. د روانې اونۍ د سیشن بی پورز له دوبی څخه په یوه الوتنه کې 4.5 ټنه درمل او طبي وسایل کابل ته یوړل شول. د ایران حکومت له طالب له سات سره په نخته کې د خپل یو سرتیری په وجل کې دوغ برګون خو د ایران بهرنیو چارو وزارت وین دوی پرونو ویل چې له افغان واکمنانو غوړي چې د ایران د سیستان او بلوچستان او د افغانستان د نیمروز ولایتونو ترمنځ د ملک په پوله کې د شخړې په نتیجه کې د یو ایرانی پوله سات دی وجلو عاملان ته سزا ورکړي او داسې اقدامات وکړي چې دا ډول پیښې بیا تکرار نشي. راپور نوې د سیشن به پرز د طالبانو او ایرانی پوله سات ترمنځ هغه محل شخړه وشو چې د زینو راپورونو پر اساس ایرانی پوله سات پر دو افغان ماشومانو ډز وکړ او مرګ ژوبلې واړول. ایران د خپل وجل شوی پولیس ساتنو محمد سیاد خود لیدې. د اوکرين دفاع وزارت اعلان وکړ چې له روسیې سره یو سلو څلور څلوېښت خاسران تبادله کړي چې د هغو په منځ کې د ماریپول د فولادو د فابریکې دفاع کوونکي هم شامل دي. دا پر اوکرين د روسیې د یرغل له پیله تر اوسه پورې د بندیانو تر ټولو لویه تبادله ده.
امریکا کمپنی ته زده